دونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجله لرو خو په پیل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسیدې باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوی په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د ایکس ری ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې نیم میلیونه ماشومان او څباندې 3 میلیونه شزید روغتیاي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت نظام زینو په خوانیو پوزیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیشنه شي. دوی چې وایش میرې سلګونو تر رسیدي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې و خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیه او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکو د ټپی کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکو د تومانچې ډزې کړې او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوی په سفارت کې د طالبانو کارکونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ریوړی کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ بلد به خوندې نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ریوړی شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندې پاتې نشي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان به د اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د اوکراین ولس مشر ولودیمیر زیلنسکی پرون سه شنبه د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د زیلنسکی لوبړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په واس پوره وی کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت نه کوي. د هیګ یاد جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبری بریډ په شندولو کار کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي د سایبری پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د ټل ورته پیښې سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلي و چې د یو روسی جاسوس مخاینې ولې چې ځانې برازیل یې روزونکو شو دو او خوشتل چې محکمه ته نه نوځي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان شزون جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د شزو څنګهوي کڅ هم د ملګرو ملتو په اتاویایم عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده خو ګڼې افغان شزي هلته حضور نه لري. د اداري ویلې د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې لڅباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړهونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نورو هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ځینې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ترجمې دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغه ویلي، افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي، که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاذ شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبله کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري، دغه د خوښنې وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګ کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ، هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده، او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې، د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو ناوخته خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسي؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. مونږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته. په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي، دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د رسمیت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان دوی افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یوې غړي پرون آزادي راډیو ته وویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نورو ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سیشنبه له نیویارک نه له آزادي راډیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولی او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او جنو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له آزادي راډیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوي چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیدات دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په 24 ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرخص موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې چالات موګه ته لاودل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړي دي نو بیا موږ حالو دا فابریکه هم د لې خلاص کړل تقریبا په 1400 یو ودونی وکي نو دا غره یې سي د لې فعالیت هم پیل کړی دي نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1540 ټنو پوري او اما پیل اعلی شپږ ټنو ټنه درته ټنو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خاموواز موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز در فرا پریز نو شوی پونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایع خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکي جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادن او صنایعو خونی جرای مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بې له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه ژړا پکې راځي اغه بیا په فیسبوک او دارنګ چې دی په انستګرام او دارنګ په نورو اغه سوشل میډیا نور باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او لا پلان کې چې دی دوی اغه عکسونه غسل شوی دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي نو دا بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولې.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اعجاز احمد
کوم خیریه بنسټونه چې اول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغ اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغه ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمند خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنگزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومک کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوي کوي او بلکې د نه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریب او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
اوکې، د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخوله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لېګه، رنزور یمه.
دا ساجی راډیو مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. دا سې چې یو خوب خو دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېدې، سش کال وو کسانو ته دا جایزې اختصاص شوې. یو جایزه له سیالۍ پرته د کال غوره شاعر په نوم ونومول شوه. د دې جایزې لومړی ګټونکی ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوهم ګټونکی کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوق العاده جایزه شیبی گهیست ځانګړې شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري. دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوق العاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملاً لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی‌متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلکه یې نری. شیلې بکړي بیداری، سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبی. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خوزنگ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوی وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوي دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي: د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوسله کورنۍ کې زیږي. دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او طبي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زموږ افغانان بهر ته راغلي دي، ابدته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څرنګه
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په باندې برلاسه ولري. او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده. او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړې به خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزند تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرزند دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر آثار به رامنست نشي.
دا د هنري اثرونو د ادیت مسله یوازې ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کیدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وی ګوري او هغه ته دې خبره راشي. د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه دي. دغه داسې د
او خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که کور دننه یې په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهاده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په دبل څه تاسو ده کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په څرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره د مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړې او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
سیوره او سو شګي سپوږمې زهم ستا پسیر شو اورز اورز یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس د خپل یو څو شګو سره ناشته په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمې زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتی او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوئی خدایا نوئی خدایا 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 لویا خدایا یو خوگبوتیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا بلی سپوشمه نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هور زیم خو په جنت کې بدی هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیسته دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتیوالي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیاد کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوی زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړې ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 1400 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی دا دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی دا اته زولی لري او دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي په هغه وخت کې څو ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی دا
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته دغه منار هغه شالید څه ده
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دوی به دې ډېر زیات خوښېدو یعنی دوی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي نو هغه هم په 1512 کې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ
تاریخ ده هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار دی پته کې دوله لپاره دغه سی یو منار جوړ کی تاریخونه وای سی د دومره تغه وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم می دومره غټ لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاریدل دی هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل یعنی د ځان له غسر په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دی پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دی او هدف یې دا وو سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت سی دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د کوم منار سی د روضې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ وو خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده او اوس یې یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بن منار هم 55 متره د بارمشاه منار سی د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته خو د دغه منار هغه اساس یې ستا خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دله امپراتورۍ یا د دله ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب د ډیر عجب انتخاب کړی زما فکر باندې یوې خواته غرنه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه سیوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په وګړو کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه هم له تاریخي پلوه ډیر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمنځ پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کړې دي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ باید شپې بلیدو که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې د منار سر ته سړی خطای سي لار لري خیزي نو په مابین کې لار لري نو سړی به موظف وو د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان سي د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشنی او لار ورپیدا کړي په تاریکي کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبيعي جوړښت باید د سوي د سدوی دغه سیمې کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوي ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوه دین د سیمې تر راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم
وسوځول د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته ویل چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه منارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یان تاسو لپاره وخت 55 سی اچ پی ته یا څلوي شار سو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل سوی د کنده ورته اخیستل سوی
په دې اړه ما څه نه دلدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې سیمه کې تلپاتې کړي
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د ښکاري راتلی یا څنګه وابدوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی ریخم ولار هم دا و او دا سی ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر ل جوړیدو نه مخت هم دلته یو نظامی قرارګا و او د نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم وزکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دی اړی کی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارهم شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته وار وار لکروانو سره تللی دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بارهم تللی ده نو ممکن د خپل لخکرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شان پات دي کنه دي پات
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې شوې وي تاریخي ارزښت یې وسته اوس کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجینري نه سره ډېر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا منار نو دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولی دی د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیداغ منارې تقریبا دا اوس ستاسو خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي سیدې په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی سیداغ انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوه هم شاوخوا یې هغه سنکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخی حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخی عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات چې ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دي غوښتل منځورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې پخېشي جنیا والا کان راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسرابات په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرونه خلک راوړي هم کې تا خپلو بیته در خرڅو یو 50 روپے غرمي کې مونږ تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپے نه پخداش بیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري د پکونړ کې ډیره ده په زیات اندازې د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو دا دغه سينورو زین نم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 1.40 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي د همغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګورې راڅنډي بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري دغه توروالی دغه سره د شونډو توروالی دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانې مال رالی رنزوره یمه
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي خو اوس حکومت ته په کار دی چې د نښترو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري د چړای ونت یو کلک بوټی دی ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټی د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی دا چې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي په دې وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وکړي ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مرورې شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې د شه د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګیدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نشته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی وو، چا به کوزده کړی وو، د چا به واده وو، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بیبي نیولې او ساعت او ساتېری به وو. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي علي سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. بل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، کابل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، میدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے.
Ha ha ha.
استاد استاد پارش به سبا خوا ما 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 تن
سر دل سر دل شان کا پهنه